ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړې د قربه په هي زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساج مل او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلې او سلامونه او منئ د پینځو بجو د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د پنجاب پر رحیم یار خان سیمه کې یو ټرافیکی پیښه کې یو شمیر کسان وجلې شوی او جوبل شوی دي د دې ترڅنګ قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پنجاب پر رحیم یار خان کې ټریفیکی حادثه وشت کسان وشلې دي د پاکستان وزیر اعظم سلاکار وای هند په کشمیر کې د خپل ظلمونو پټول لپاره په پاکستان تورن لګوي او د عراق وزیر اعظم د داعش نه د موصل خار بیرته نیول لپاره عملیات اعلان کړی دي دا خبرونه تفصیل نن سحر د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنس په ټرافیکی حادثه کې شاوخوا وشت کسان مړه شوی دي د رحیم یار خان تانی محرر محمد اکرم مشال لیډیو ته ویل چې په یو بس کې ستکون کې سپاره وو
مې اسپیتال خانپور میں گڑا ہوں
زه دا وخت په خانپور اسپیتال کې ولاړی او دا پیخه د تیز رفتاری په وجه باندې مخته راغلی دا پدې کې یو بس د صادق آباد نه لاهور ته روان وو او بل د لاهور اڑخنا صادق آباد ته روان وو
د پاکستان سرکاري ادارو تر مخه په دغه هواد کې د خرابو سړکونو تیز رفتارې او د زړو گاډو لوجي په ټرافیکی حادثو کې هر کال شاوخه 5000 کسان مړ کیږي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته هند وزیر اعظم هغه بیان رد کړی چې پکې نوموړي پاکستان د وسلوالو پیدا کوونکي هیواد په توګه یاد کړی دی د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوی د پاکستان په خوره د هند لاسوهنه ثابته شوې وزیر اعظم نریندر مودي په کشمیر کې د هندي ځواکونو د ظلمونو پټولو لپاره داسې بیانونه ورکوي د اتوار په ورځ په ګوا کې د بریکس غونډې پر مهال د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي وو چې د هند یو گاونڈی هواد نه یوازې وسلوالو ته پناه ورکوي بلکې د وسلوالو روزنه هم کوي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری وای وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی پرون په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند د 2020 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشر بنصیر بټو شوی برید کې وژل شوو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه غونډې ته په وینا کې بلاول بټو سرداری وویل
دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشته خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسيانو سره مو لوی اختلاف دی په کراچۍ بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي
بلاول بټو سرداری وفاقي حکومت ته دړکا ورکړې که غوښتنه ونه منل شوې نو راتلونکي دسمبر په 20مه بلانګ مارچ اعلان کړي د پیپلز ګوند په غوښتنو کې د پاکستان چین اقتصادي رهداري پړه د ولنې ټولګوندي سي غونډې فیصلې عملي کول د پاناما قانون منصورول ځنې نورې شامل دي د جنوبي وزیرستان په وانا کې په امنیتي سوکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ایډیو ته ویلي پرون د افغانستان پولیس سره نیستې په امنیتي سوکونو د گشت پر مهال په برید کې یو سرتیري شبل شوی هم دی د دې برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده افغان چارواکي وای په زابل ولایت کې نامعلومه کسانو یو خبریال وژلې دی د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی نن ویلي خبریال یعقوب شرافت پر ناوخته په کلات کې وژل شو شرافت دولتي رسنۍ آر ټي ایس سره کار کاو د ریپورټونو له مخې نوموړی له خپلې ښځې سره د یو طبي مرکز نه بهر راوتلو چې ورباندې ډزې وشوې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په مټه د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیل کړ د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې ویل تمه ده چې د پولیو په دې کمپاین کې شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې په عراق کې د داعش څخه د موصل خار بیرته نیول لپاره هغه عملیات پیل شوي دي چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کېده رپورټونه وایي د موصل په جنوب کې په شاوخوا 6 کیلومتره فاصله کې له کیارا اډې څخه حکومتي ځواکونو پرمختګ پیل کړی دی او دغسې بیا کورد پیشمرګه ځواکونو له ختیځ څخه پرمختګ کوي کورد ځواکونه وایي دوی د خپلو عملیاتو پر مهال د یو شمېر کلو کنټرول ترلاسه کړی دی له دې وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د عملیاتو پیلولو د اعلان پر مهال وویل
لقد دقت ساعة الانتصار.
دیوای د کامیابی وخت را رسیدلی دی او د موصل خر د زدول لپاره عملیات پیل شول. زنن د دې عملیاتو اعلان کوم چې دا شانت او د دایشت تشدد او د ظلم آزاد کړو. که خدای ته منصوره وي نو موږ به ډیر سره د موصل په خاوره د ازادۍ او د ستاسو د خوندیتوب لمانځل لپاره له یو بل سره وینو. موږ به یو واری بیا د ټولو مذهبونو فرقو خلکو سره ګډ ژوند وکړو. موصل خر د 2014 کال د جون راهیسې د دایش په ولکه کې دی. الته پیراک کې چارواکي وایي د بغداد بهر په یوې سیمه کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید شوې چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې عام وګړي او د هیواد امنیتي ځواکونه شامل دي. چارواکي وایي نن په یوسفیا خرګوټي کې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو ډک ګاډي په ذریعه له امنیتي پوستې سره نږدې چاودنه وکړه. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي د اتحادیه په شام کې د روسیې د کاروایانو له امله په ماسکو د بندیزونو په لګولو غور نه کوي. موګرینی چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي نن په لوکزمبرګ کې خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې هیڅ غړي په روسیې د بندیزونو وړاندیز نه دی کړی. موګرینی وایي د په داسې حال کې چې په شام کې د اوربند ژغورلو لپاره هڅې د ځنډ ښکار دي کېدای شي چې اروپایي ټولنه د شام د رژیم پر ضد خپل بندیزونه وغځوي. امریکا او برتانیې پرون وویل پر روسیې او شام د نوو بندیزونو په اړه غور کوي چې دواړه هیوادونه په هله په خار خپل هوایي بریدونه پای ته ورسوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لزم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 8.75 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.90 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 1.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 295 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 48 غنټو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له بابا په خبر کې زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6.5 او 3.5 او په کوټه کې زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.5 وي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبې درته زموږ همکار رفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. یو ڈرائیور وایي چې لکه څنګه په رحیم یار خان کې حادثه شوه د ټرافیکي د دې وجوهات سړي
نن سبا کم گاڑی چلاوتی دا د دې روډونو قابل گاڑی نه زګه چې دا ډیر سپیډ والا گاڑی دی. بیا روډونه خراب دي په دې وجہ هغه لکه چې رفتاریم کوي سپیډ هم وایو چې دا سورې منګه د ورځې ورساو.
د هندو پاکستان ترمنځ روانه شخړه اب کم طرف ته ځي؟ کارپو سرفراز یې دا سبب کړي.
پاکستان په هند باندې د الزامات لګی چې هغه کشمیر کې دنه لګیا دی ہیومن رائٹس خلاف ورزی کی اور ہند چې هغه باقاعدگی سره هغه سره مرګري ریل دی پاکستان پر نسبت.
دا او یو شمیر نور مطالب مو د لهم راوړي د مشال تر څنګه وسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کیدئ. مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه او غړای په غړای د سیمې او د نړۍ د حالاتو خبر شئ، موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال لیډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سهار د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې د بسونو ترمنځ چې کوم د مسافرو بسونه دا وي ترمنځ یو حادثه شوې ده. په دې حادثه کې د چارواکو په خبره تر دا مهال 20 کسان وژل شوي او په لسګونو نور وژل شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر نورو.
د پنجاب د رحیم یار خان د پولیسو په وینا نن سحر وختي د خانپور د ریجا پاټک سره نږدې دوه د سورلو بسونه خپلو کې وجنګیدل چې پکې ګڼ شمېر نارینه زنانه او ماشومان مړه شول. مشال ریډیو ته د رحیم یار خان تانی محرر محمد اکرم وویل چې په جنګیدلو بسونو کې په یو بس کې طالب علمان سوار وو چې سحر وختي کالجونو او سکولونو ته روان ول. د نوموړي په وینا چې د رحیم یار خان په غټ سرکاري اسپتال کې موجود دی او د ولیدل چې په مړو او جوب لو کی زیاتره معشومان او زنانہ شامل دی. محمد اکرم اویل:
میں اسپتال خانپور میں گڑا ہوں.
دیوئی: ز دا وقت پو خانپور اسپتال کی ولاڑیم. دل تسلیرش مڑی او نہ سلویخ جوبل کسان راوڑے شوی او پو جوب لو کی دزین حالات مرگونے دے او دا پیخ د تیز رفتاری پو وجہ باندی مخیتا راغلی دا. پدی کی یو بس دا صادق آباد نہ لاہور تا روان وو او بل دا لاہور اڑخ نہ صادق آباد تا روان وو.
لاہور سے جو ہے وہ صادق آباد کی طرف جا رہی.
یاد دیوی دی رستیو کی د کراچی او خیبر پختونخوا تر مینزا د غټو بسونو د جنگیدو په پیخو کی اضافه شوی. مشال ریډیو چې د دې پیخو د وجوهاتو په اړه د کراچی او مردان تر مینزا د بس چلون کې او د اډې مالک محمد جان نو پختل نو د هغه وې ناوا
تلخ کال لا لګړې وری کوم په دې روټ باندې اصل مسجد چې دا کوم بهوران دې ډیر غټا ورلوډ کیږي چې د پاسم د دې چتای چې کمی دي لګدا ورلوډ یالن کې دا لوټ چې کم
پاکستان پر سلور وانو صوبو سن پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا کے ہر اورز اوسطن 15 کسان په ټرافیکی پیښو کې مړ کیږي او د کال 2003 نتر د کال 2014 پورې 55,614 کسان مړ شوی دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
مشال ریڈیو ته وګی. پاکستان وایي چې هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي او د پاکستان پر ضد تورونو د لګولو یې اخلاقي جواز نه جوړیږي. د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج جدید خپل یو بیان کې ویلي چې نریندرا مودي د بریکس او بیمسټیک غړي ملکونه په ناسمه لار بوزي. د هم ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان نقصان ډیر شوی. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج جدید سهند د وزیر اعظم د بیان پر د عمل کې ویلي چې هند خپل د ترهګرۍ مشري کوي. د اتوار په ورځ سهند وزیر اعظم نریندر مودي په گووا کې په معاشي لحاظ وده کوونکې د بریکس د غړي ملکونو د غونډې په موقع ویلي و چې د هند یو گاونډي ملک نه صرف وسلوالو ته پناه ورکوي بلکې د وسلوالو ذهنیت ته وده هم ورکوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د خارجه امورو مشیر سرتاج جدید ویلي چې نریندر مودي د بریکس او بیمسټیک غړي ملکونه په ناسمه لار بوزي. د بریکس په غړي ملکونو کې برازیل، روس، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي اوس کوشش دا روان دی چې دواړه ملکونه پر یو بل تورونه ولګوي د سنچ ډډه پکار ده.
پاکستان په هند باندې دا الزامات لګی چې هغه کشمیر کې دنه لګیا دی، د هیومن رائټس خلاف ورزي کوي او هند چې دی هغه باقاعدگی سره هغه سره ملګری ډیر دي پاکستان په نسبت چې هغه دا بار بار ایچ پاکستان چې دی هغه هند کې افغانستان کې او نور ځایونو کې تراګیری کوي. دا الزامات په دې لګی په دې کې کې دیشي سلم دې رشتہ یو طرف ته بل طرف ته عمومي او سپکې غیر ریاستی کم کسان دي هغه پکې سالي خو د دې حل الزامات لګولو کې او یو بل سره چې تعلقات خرابولو کې نه دي بلکې غیر مشروط خبرې اترې
د ذکر د پاکستان او هند تعلقات د تیرې سمودې راسي د تاوتریخوالي ښکار دي. تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډ کوارټر برید ورسو. هند پر پاکستان د وسلوالو د مرستې تور لګولی و خو پاکستان دا تور رد کړی و.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کراچی کې د پاکستان پیپلز ګوند یو جلسه شوې ده. دغه تورزو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری مرکزی حکومت ته دړه ورکړې چې د هغوی غوښتنې ونه منلې، نو د دسمبر په 20مه بعد اوږد مهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کوي. په دغه غوښتنو کې پاک چین اقتصادي رهداري په اړه د وړومبي ټولګوندیزي غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټه ټاکل او د پاکستان پیپلز ګوند پاناما قانون منظورول شامل دي. کراچینا محمد عمران.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوې برید او په دغه برید کې د وژل شو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلې په نوم وکړه. کومه چې د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قومي اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و، ولې مرکزی حکومت یې په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلیمان یو قومي سارندویه کمیټي وټاکل شي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو څارنه وکړي. دیوائی زمونگ دا میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشتا، خود میاسب دا حکومت معاشی و خارجی پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومی اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکام شوی دی. په کراچی، بلوچستان او قبایلی سیمو کې پوځي عملیات روان دي، ولی قومی اکشن پلان خود ټول هیواد دپاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې پی عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بٹو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهدارې په اړه کومې اندېښنې راپورته شوي، مرکزی حکومت ته هغه ختم کی، ځکه چې دا یو قومي منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوي ټولګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت ته زر تر زره د ملک خارجه وزیر وټاکي او کدا سې ونه شوه، نو دوی به په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کېدونکې غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوای د قومي او والي د پاره د مرکزی حکومت زموږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلیمان د قومي سلامتیا کمیټي بیا جوړول. دوی مدا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړي شي. درې مدا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهدارې په اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې فیصلې دې عملی کړي شي. او سلور مدا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکل شي. میا صاحب که زموږ د غوښتنې ونه منلې، نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بټو زرداری ویل چې که اولس یې مرسته وکړي، نو هیواد د ترهګرۍ نه پاکولی شي. او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخایي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنگ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وزو کور مې قبایلی سیمې ته د یادې قبایلی سیمې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په سیمه کې بند اته سرکاري سکولونه یې بیرته فعال کړي دي. چارواکو په خبره دغه سکولونه چې د کودي کورمې په مختلفو سیمو کې دي، فرقه یي خطو پر وخت یې ودانۍ د تباه کېدو نه پس له 9 کالو څخه بند پرتې وي. نور تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورټ کې.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان مشال لوډیو توای دا سکولونه چې پارزی توګه په خیمو کې پرانستل دي، د ماشومانو ممکن شمیرې د برابرې دو پس بورتا ودانې هم جوړول شي.
رولز داري چې لکه کوم سکول فنکشن نوي بیا هغه ایڈیشن شي شامل ولای پی آر ڈی پی را مو ډیماند وکړي چې ماته تمبوغان رو کاږي د دوی درې ورځې کې بتاتا 18-20 تمبوغان ډیر کړه آ کوشش کوو چې تمبوغان کې لکه رول مې شو شي چې رول مون شو شي د می ډی پی کې شامل وای شي
بلخوا. محمد سلیم اورنگزی چې په سیمه کې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی، مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي، خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بېلابېلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي. په کار دی چې هغه دې هم فعال کړی شي.
غیر فعال دي هغه کې د بچو څخه مستقب قابل دغه تیارو طرف ته روان دی. نو موږ دا ریکوست کوو، دا اپیل هغوی ته کوو چې په دې باندې دم هغوی اکشن واخلي چې د کوم غیر فعال سکولونه دي په سنټرل کورم کې چې دا هم فعال شي او د بچو مستقبل د بچ شي.
ایډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر آزاد خان وایي په کم ځای کې چې امنیت ترلاسه شوی دی او خلک ورته ورغلي دي، هلته د دوی دا کوشش دی چې تعلیمي هلې ځلې یو ځل بیا شروع کړي او سکولونه آباد کړي.
مارچ اپریل کے دا علاقہ خلق واپس سولہ اسکولوں ایریا ٹولا کلیئر سوا ایکسپٹ دا زوی مست علاقہ دو پدیش ات اسکولوں دی اوس خ کلوز دی آرمی کلیئر کڑی نہ دا کرا.
تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پکرما کے دا سرکاری اسکولوں شمیرا ترشپک سوا دا چ پگی دا سلو پورے اسکولوں دا جنگوں نو اپوزی عملیاتو پ وقت سخت زیان من شوی دی. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا اردن کھیل بیا من کراچی تھا ورولم پہ کراچی کی دا وامی ورکرس پارٹی دور دن کلی دا غنڈا دی اتوار پورس پائے تھا ورس ادا چپ کے دا ہیواد ٹول برخونا دا گند گڑو گڈون وکڑو دا گند مشران ویل چې دوی په ہیواد کې هر وګړی ته د یو رنگ رائے ورکول د پارا مبارزه کوي او غختن ہے وکڑا چپ ملک کے روان د گونڈی ہیوادوں سره روان د جنگ د خبرونا دی ڈڈا وکڑل شی. محمد عمران د نور تفصیل سره.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګجر اویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو، په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په تیره تیره د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لاري په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامی ورکر پارٹی پخبل جدوجہد کے قومی سوال یو جز گڑی، طبقاتی سوال زمنگ جدوجہد پر اہم دے، وہ پسماندہ علاقے اور داغی خوشحالی لازمی دا. نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ داخل و مفادات پارا سی پیک کی کمی فیصلے چکری منگ داغی پر ضد اور منگ دا ٹول و لوازمات و سرا مغربی روح داغے دا بحالے دا پارا، چاہے کہ دا بلوچ و حقوق، پائے کہ دا فاٹا حقوق، پائے کہ دا پختونخوا یا دا سرائیکی پسماندہ علاقوں حقوق شامل دے، اور دا مغربی روح نہ ملے دے شاہ بحال شی اور بیا گلگت بلتستان د جی بھی خلق چلے داوید مفادات و قتل تحفظ.
د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمائندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزی او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقی پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي عصمت شاه جهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا این ټی وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ٹرین مارچ او خاص طور باندې پاکستان کې شدا کم جنگی جنون دے دا اسلحے دوڑ دے او دا جنگ کول غواړي، مونږ د دې خلاف دا ٹرین مارچ کړي او دې ٹرین مارچ غوښتنه دادا چې مونږ د دوانو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو، مونږ تعلیم غواړو، مونږ علاج غواړو، مونږ په جنگونو باندې خرچه کول نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغې سره امن معاهدې وکړي، خپل وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي، هسپتالونه جوړ کړي، کورونه ورکړي، روزګار ورکړي، مونږ امن غواړو، په هر سطح باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د عصمت شاه جهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندګي ورکوي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنگ ځای ورکړي شي او دوی د ښځو سره روان د زیاتی او د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تھا ہو گئی ستاسو پام یو بری موضوع ته راګرځوم. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د چین سره تاریخي دوستی او په اقتصادي دوستۍ کې بدله شوې ده. هغه ویل دا چې د پاناما لیکس لاندې دی یوازې د وزیر اعظم احتساب نه بلکې د ټولو احتساب وشي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین په دې راپورټ کې.
تیرورز په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور ولګوي چې تر ټولو غټه درغلي په خیبر پښتونخوا کې سوي ده. چیر چلا اوسم نوکریانو په پیسو خرچيږي.
چاروم صوبو مې اس وخت بین الاقوامي جو
مولانا فضل الرحمن وایي چې د نړیوالو ادارو د شمیرې لمخې په څلور واړو صوبو کې تر ټولو زیاته درغلي اوس په خیبر پښتونخوا کې روانه ده. هلته حکومت په درغلي کې ککړ دی. هغه ته په پاکستان کې د درغلي په ضد د خبرو کولو هیڅ حق نشته. چیر چې وړې وړې نوکریانې په څلور څلور پنځه پنځه لکه خرڅېږي، د یوې پوښتنې په جواب کې د جمعیت العلماء اسلام مشر وویل چې د سی پیک په ترڅ کې په پېښور کې د ټولو سیاسي ګوندونو په غونډه کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ګوندونو تحفظات لري کړي وو. پر دې باندې هغه وخت ځینې کسانو ګډاوي هم کولې، خو یو ځل بیا هغه ډلې د سی پیک په مخالفت کې اتڼونه ولې کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې د پاناما لیک ستونزه دا وخت په عدالت کې روانه ده. په کار دي چې دا ستونزه د عدالت د لارې هواره شي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې درغلي یو حقیقت دی او د درغلی د ختمولو لپاره د یو ټینګ نظام د جوړولو ته اړتیا ده. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه مولانا فضل الرحمن وینا وه چې د افغانستان د حکومت پر اوسنۍ تګلاره د امریکې اثر زیات دی. پاکستان او ایران د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي. په کار دي چې د ټولو هیوادو ګټ په پام کې ونیول سي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یو ښه فکر اړتیا لیدل کیږي. په کار نه دی چې په زور افغان کډوال له پاکستان څخه وشړل سي، ځکه چې دا وخت د پاکستان په مقابل کې په ایران کې زیات افغانان استوګن دي. هلته ایرانی حکومت تر کال 2023 پورې ودوی ته د وسیدو اجازه ورکړې ده، نو پاکستان بیا ولې نسی ورکولای؟ ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو. ننګرهار ته، په ننګرهار کې چارواکو د پولیو پر ضد باندې کمپاین پیل کړی. زموږ همکار باز محمد عابد دغه پولیو پر ضد کمپاین تفصیل په دې رپورت کې راغونډ کړی.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دغه درې ورځنی کمپاین د دوشنبه یا ګل په ورځ پیل شو چې د چهارشنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د روغتیا چارواکو له ولس نه غوښتنه وکړه چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي د پولیو پر ضد واکسین کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر علي ګل انتظار په دې اړه خبريالانو ته وویل:
دا کمپاین چې دا په ننګرهار ولایت کې به تقریبا د 4000 محلي یا ځایي کارکونکو لخوا نه پر مخ وړل کیږي. شپږ لکه 4915 ماشومان توقع ده چې په دې کمپاین کې به واکسین شي. مشرانو څخه، متنفذینو او سپینګیرو څخه هم هیله ده چې کله د دوی کورونو ته، د دوی مساحو ته، د دوی کوڅو کلیو بانډو ته د پولیو ټیمونه یا هغه کارکونکي چې ورځي د دوی سره مرسته وکړي او ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 50 کلونو څخه کم وي تر څو ټولو ته واکسین تطبیق شي.
دی وایي چې په تیره دوره کې په کوټ، هسکمین، نازیان او وچین ولسوالیو کې 15000 ماشومان د بدامنیو له امله د واکسینو لساسکو پاتې شوي وو، خو هڅه به وکړي چې د کمپاین په دې دوره کې یو ماشوم هم د واکسینو لساسکو پاتې نشي. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وویل چې دوی په رسمي توګه ټولو ولسوالیو کې خطیبانو ته مکتوبونه لیږلي چې خلک د واکسینو په اهمیت وپوهوي.
ولسوالیو ته هغه ته رسمي اطلاع ورکړي ده. خطیبانو ته هم موږ خبر ورکړی چې باید وادوال په دې پوه کړي چې دا ضروري ده او په دې کې پلار او مور بیا مسؤلیت لري. نو څرنګه چې حکومت د دې اسبابو وسایل موږ ته برابروي، موږ باید خپل اولادونه پاتې نه شي د پولیو د واکسین نه.
یو تن چې خپل ماشومې د واکسینو لپاره راوستي وو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه د پولیو پر ضد واکسین کړي.
احمد شاه مجلول نن د واکسین کمپاین ورځ ده. خپل ماشومان واکسین کړو. د ټولو پلانونو نظمت تقاضا ویلم دا ده چې هغوی باید دغه پروسې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان د واکسین.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2016 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو اته پیښې تثبیت شوي چې څلور په کونړ ولایت کې، دوه په پکتیکا کې، یوه په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغی کو بوی او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز تاسو مشال لري ته وګي پښتونخوا کې پینیمه بجې شوې دي د پینیمه بجو د خبرونو لنډیز دانی ساج مل ناور
نن سهار د پنجاب رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنځ په ټرافیکی حادثه کې شاوخوا وشت کسان مړ شوي دي. د رحیم یار خان تاڼي محرر محمد اکرم مشال لري ته ویل چې په یو بس کې ستکونکي سپاره وو. دی وایي چې دا گاڑی د صادق آباد نه لاور ته او د لاور نه صادق آباد ته روانو چې ور پلاره وجنګېدل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند وزیر اعظم هغه بیان رد کړی چې پکې نوموړي پاکستان د وسلوالو پیدا کوونکي هیواد په توګه یاد کړی دی. د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوی د پاکستان په خاوره د هند لاسوهنه ثابته شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری وای وفاقي حکومت د کامی اکشن پلان په عملی کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې د خبرو پر مهال وفاقي حکومت ته دړکا ورکړه که غوښتنې ونه منل شوي نو د راتلونکي دسمبر په 20مه به لانګ مارچ اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په امنیتي سوکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي. ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي د افغانستان پولیس سره نیستې په امنیتي سوکونو پرون د ګشت پر مهال په یو برید کې یو سرتیري ژوبل شوي هم دی. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې نامعلومه کسانو یو خبریال وشلې دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزین نن ویلي خبریال یعقوب شرافت پرون ناوخته په کلات کې وشل شو. په عراق کې د داعش څخه د موسل ښار بیرته نیول لپاره هغه عملیات پیل شوي دي چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کې. دا رپوټونه وایي د موسل په جنوب کې په شاوخوا 6 کیلومتره فاصله کې له کیارا اډې څخه حکومتي ځواکونو پرمختګ پیل کړی دی. هلته په عراق کې چارواکي وایي د بغداد بهر په یوې سیمه کې په امنیتي ځواکونو سرمرګي برید شوي چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موغرینی وایي د اتحادیه په شام کې د روسیې د کاروایانو له امله په ماسکو د بندیزونو په لګولو غور
نکبی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونو لنډیز درته زمونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې. او د ملل متحد د ادارې سیو دی چیلډرن په یو رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان په هغه 1400 ملکونو کې په 83 نمبر دی چرته چې جنکې کم عمرونو کې ودیږي. د ادارې په وینا په پاکستان کې د کم عمرونو د ودونو غټ وجوهات غریبي، کم تعلیم او روایت دي چې له کبله زنانه په مختلفو پړاوونو ځپل کیږي او اکثره وخت جنکی له تعلیم محرومه هم ساتل کیږي. او د دوی سره د ودونو وړاندې او رستو وخل ټکول هم کیږي. او بیا دا چې کم عمر ودونو کې دغه جنکی بیا د صحت د مسلو سره هم مخ کیږي نو دا اوس د حکومت ذمہواری جوړیږي چې په دې مسله قابو ومومي او هلکانو جنکو ته د یو شان حقونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي د روان کال په لومړۍ ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل د جنکو لپاره د ودونو عمر د 14 تر د 18 کال پورې په مکمل توګه رد کړی وو ځکه چې دا د زنانو پر ضد یو ګام وو. نو باید چې ریاست د قانون لار خپل کړي او د ماشومانو جنکو په ماشومتوب کې د ودونو او د دوی سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي او د دوی د تعلیم لپاره غوره اقدامات وکړي ځکه چې جنکی تعلیم یافته جوړول یو لوی سرمایه کاری ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي کړکیچ باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې لیکي چې د اسلام آباد د بندیدو اجازت به په هیڅ جوړ نه ورکوي ځکه چې د دوی مقصد پاکستان چلول دي او څوک چې هم د دې ملک د ترقی په لار کې خندان جوړیږي د هغوی مخه به نیول کیږي. ادارې وایي چې کله وزیر اعظم نواز شریف دا بیان ورکولو هم په دغه وخت پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وینا کې د اسلام آباد د بندیدو اعلان کوو او ویلي چې دوی به بغیر د نواز شریف د استعفا بیرته نه ځي. ادارې اخري کلی کې دا ملک نور د درنو جلوسونو توان نه لري ځکه چې لاول د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی. نو باید چې سیاسي مشرولي راپاسي او د دوو سیاسي ګوندونو دا جنگ ختم کړي. د دې جنگ له وجې ک یو خوا اولس متاثر کیږي نو بل پلوتري جمهوریت ته هم زیان رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فرایډي ټایمز لیکي چې د حکومت لخوا ډان وسپاڼې ته د اعلی غونډې تفصیلات په پټه ورکول او اوس په دې اړه پلټنې کول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپه ویشتې ده. بلخوا رایټر خبرې ایجنس لیکي چې هندي وزیر اعظم یو واري پاکستان د ترهګرۍ زیږون ځای بللی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي وړې د مینه پس فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې دغه هواد د فوز او سیاسي حکومت ترمنځ د وسلوالو ډلو په سر د اختلافاتو موضوع راغستې ده. ولیکي چې دا مهال داسې ښکاري چې په مرکز کې موجود د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند ټول نړۍ ته دا باور ورکول غواړي چې په دغه هواد کې د جهادي ډلو سره د همکارۍ په معاملې حکومت د دغه هواد پوز په خلاص مټ نه پرېږدي، ځکه چې لوجه پاکستان په سفارتي توګه یوازیتوب خواته روان دی. د مجلې په خبره هم دا وجوه چې په دغه موضوع د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې د غونډې تفصیلات د ډان رسپانې مرستیال ایډیټر سیرل المایدا ته چاپ پټه ورکړل، چې په اصل کې په دغه هیواد کې د میشتو وسلوالو ډلو په حواله د سیاسي حکومت لخوا پوستا یو حل وړاندې کول وو. مجله زیاتوي چې ستونزه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوز په دې حواله ځکه احتجاج وکړو چې د سیرل المایدا په لیکنه کې پوز نړۍ ته د یو ورانکاري په توګه ښودل شوی. نو بیا حکومت دغه لیکنې ته غلط او دروغ وویل او په راپور کې راغلي د لوړې کچې د غونډې تفصیلاتو ته د ځانه خبرې او د دغه هیواد د امنیت پر ضد یو ګام وویلو. خوډان رسپانه په خپل خبره کلکه ودرېده، خو بیا هم پوز غواړي چې دغه خبر سرچینه معلومه کړي. د مجلې په خبره اوس حکومت غواړي چې ځان بی ګناه ثابت کړي، نو دغه قضیه د پلاتونو او د پوز د تسلې لپاره یو کمیټه جوړ کړه. خو د لیکوال په خبره بیا د حکومت لخوا د سیرل المایدا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپه وښتو، ځکه چې دا ګام نه خو دغه هواد میډیا ته د منلو وړ دی او نه پوسټه، ځکه چې د دینه داسې پیغام ورکړل کیږي چې حکومت غواړي پیغام خورونکې وزپی، نه چې هغه سرچینه چا چې دغه خبر تفصیلات سیرل المایدا ته ورکړي وو. او کله چې پوز د اگزیټ کنټرول لیست د معاملې نه ځان نه جاڼه کړو، نو میډیا په حکومت تنقید پیل کړو. بلخوا رایټر خبرې ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ د هند په گووا ښار کې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال یو واري بیا پاکستان د ترهګرو ډلو د زیږون ځای په نامه یاد کړو. په دغه غونډه کې د پاکستان ملګری هیواد چین هم موجود وو. د بریکس د ټولنې په سرمشریزه کې د برازیل، جنوبی افریقا، چین او روس مشران موجود وو، او دا د هند لخوا د هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه په سفارتي توګه یوازې کړي یو هڅه وه. هند همیشه پاکستان د ترهګرو ډلو سره د همکارۍ لپاره تورن کړي. د اجانس په خبره د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د غونډې ګډونوالو ته وویل چې زمونږ په دې سیمه کې ترهګري تر ټولو لوی ستونزه ده او د سیمې د ترقۍ، امنیت او استحکام دښمنه ده. خو د پاکستان د نوم نه اخیستو باوجود یې وویل چې له بده مرغه د ترهګرۍ زیږونځی یو داسې هیواد دی چې زمونږ ګاونډی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ټاکل شوی عبدالله عبدالله سبا د یو افغان پلاوی په مشرۍ سعودي عرب ته سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم د یکشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې افغان پلاوی به د سعودي عرب د چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو، دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان سعودي عرب ته د عبدالله عبدالله سفر او د سولې په اړه د هغه هیواد د چارواکو سره د افغان پلاوی خبرې ګټورې بولي. په دې اړه نور تفصیل د کابل رحمت الله افغان راکړي.
د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم د یکشنبې په ورځ وویل ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوی په مشرۍ چې د کابینې یو شمیر وزیران او یو شمیر افغان سوداګر پکې شامل دي، د دوشنبې په ورځ په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي.
قرار است کې روی توافقنامه کار برای افغان خواب
ټاکل شوی. افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک، د انرژي په برخه کې د پانګې چونې، سولې، شونې او روزنې، تحصیلي بورسونو، د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل پاړه توافق چې په پاکستاني پاسپورتونو عربستان کې کارونه کوي، د دوی د پاسپورتونو د بدلون پاړه خبري وسی.
چې
واکسین شوه.
میسم زیاتوی چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلی پوهنې، سوداګرۍ، حج او اوقافو، د لوړو زده کړو، کار او ټولنیزو چارو وزیران، 20 کسه افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یوه میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال د وري میاشتې په 1 نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړپوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافای وایي،
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې دی، که وغواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي، قدمونه واخلي، کیدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي، څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113،
15,300
او 15,180 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته وګورئ. د کابل نزو هلمند ته، د افغانستان په جنوب کې هلمند ولایت په دې ورستو کې د سختو جګړو سره مخ دی. د طالبانو د حملو له وجې په زرګونه خلک بې کور او په سلګونه وژل شوي دي. ای ایف پی خبر ایجنس په دې اړه خپل راپور کې لیکلي چې هلمند کې بے امنی تر ډیره د سیاسي غلطو او سهو له وجې ده. د دې راپور غټې برخې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د افغانستان هلمند ولایت له کلونو راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یو مهم ځای ګڼل کیږي. دلته سختو جنگونو په سلګونو خلک وژلي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. ډېر بې کوره شوي خلک په ولسوالیو کې د طالبانو له بې درېغه حملو څخه د هلمند مرکزي ښار لښکرګاه ته تللي دي. فرانس پریس خبری اژانس یا ای ایف پی لیکي چې په دې بې کوره شو کسانو کې بسم الله هم دی چې د خپلې کورنۍ سره د جګړې ځپلې ولسوالۍ ندلی څخه کډه شوی دی. د هغه کور د طالبانو په یو راکټ لګېدلی و او هر څه یې ختم شوي. هغه په داسې حال کې چې خپل زخمی ماشومه لور فاطمه یې په غېږ کې نیولې وه، ای ایف پی خبری اژانس ته ویلي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې سره نږدې و. بسم الله د هغه لور او نور زخمیان د هلمند په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. نوموړي ویلي چې هر سړی ځکه له نادالي تښتېده چې هیڅوک خوندي نه و. د هغه په خبره انسانان او څاروي یو شان وژل کېدل. ای ایف پی خبری اژانس لیکلي چې د هلمند ایمرجنسي روغتون ته په یوه هفته کې 214 زخمیان راوړل شوي دي. دې روغتون ته جراحۍ لپاره هیڅکله دومره ټپیان نه وو راوړل شوي. دغلته د روغتیایي خدماتو برابرونکي ویسټا نیسټوروویچ په داس حال کې چې زخمیانو ته اشاره کوله، اژانس ویلي چې دغه کسان د ډزو، بمی چاودنو او سړک غاړې چاودیدونکو موادو ښکار شوي. ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې تیرو 3 میاشتو کې خواوشه 15,000 کورنۍ د هلمند له بیلابیلو سیمو څخه لښکرګاه ته کډه شوي دي. یوه میرمن چې د یوې خیریه ادارې په مخ کې د مرستې غوښتنه کوله، اژانس ته ویل چې کورنۍ یې له 2 میاشتو راهیسې ډوډۍ نه لري. ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند طالبانو لپاره پاکستان او ایران ته اسانه او خوندي لارې برابروي. دغلته د جګړو دوام او بې امنیتي تر ډیره د پوځي ناکامۍ پر ځای سیاسي ناکامي بلل کیږي. په داسې حال کې چې هلمند کې حالات خراب دي، د ای ایف پی خبری اژانس په خبره طالبانو ټلیفوني کمپنۍ له دې ویرې تړلي چې څوک حکومت ته جاسوسي ونکړي. ویره څرګندېږي چې د هلمند مرکز لښکرګاه به هم د وسلوالو لاسته ولویږي، خو والي حیات الله حیات وایي داسې به ونشي. دغه په خبره لا هم حکومت په کنټرول کې دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په هلمند کې پاتې کیږو او د دغې سیمې نور حال درته وایو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هلمند کې د سو مدو راهیسې دغلته کې نامنی ده او د ددو په مینس کې خار د لخکرګه اوسیدونکو نور سیمو ته سرونه پنا کوي. د خار په شمال او لویدیځ کې جګړو زور اخیستی دی. لخکرګه راکړه شوي خلک نور سیمو ته کډه کوي. د مونږ همکار هڅه کړې د خلکو مسلونو له قوله د نن ورځې لخکرګه د څو میاشتو لرې خار سره مقایسه کړي او په دې اړه نور حال راکړي. نو راځئ چې واورو دا رپورټ د الیاس دایی نه چې د توپو په غږ پیلېږي.
سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګه غزیدلې لارې اکثره د ماینونو له ویرې تړل سوي دي. خو څونې وړاندې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د نامنیو څخه لشکرګه ته راغلي کورنۍ بیرته خپلو ولسوالیو ته تللي دي. اما د نادالي د چانجر د سیمې اوسیدونکی ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي. سره لدی چې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د ورستوی نامنوی څخه لشکرګا ته درغلو سلګونو بې ځای سو کورنیو د میشتدو له امله د ښار جم و جوش جوړو. خو دمګړې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د نامنوی له امله د ښار مشهور جادو او اداري سیمو ته نږدې سړکونه خالي دي. ترافیک سته خو موټر او ګرځنده وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. د ښار یو اوسیدونکی سید اکرم وایي دا لشکرګانه ده.
سٹار روز ڈیر سپیر دی کچھ ٹول سپیر چې د باندې روز سڑک ته پنه سڑک باندې څوک نه منمیږي. کوم دکانونه چې خلاص هغه ټول بند سوی دی. په حساب دوه درې خلاص نور چې کوم دکانونه چې و هغه ټول بند سوی دی. په دې خاطر چې د شهر سکوت دی بیري خلک نه راوځي.
کته هم د هلمند په هنی ریاست د کوون کې په رسمي ډول نه رخصت کړی. خو په تیرونی کې د لشکرګا شهر د شونځو د سلګونو زرز د کوون کو څخه ډیر کم شونځو ته تللی دی. پر لشکرګا د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنوی راغلی دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه وروسته تر بل رنجدې سو چې د نادالی او مرجی ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډیر ژر د شار تر څلورمې او زی بابا جی پوری ځانونه ورسول. د هلمند والی حیات الله حیات تایید کړی چې د 150 هغه پوسټو د سکوت لامل جګړه تر لشکرګا پر رسیدلې چې بیل مقاومت نو وسوال ته پاتې سوی دی. ویل کېږي دا پوستې په نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د څوارلسو کلونو فرصتونه یوې خواته خو د تیرو دولسو میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالي باباجي او چانجر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. کچیر دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسوله وای زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. کچیر حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه شرط په مسیری کې دا به هیڅکله هم تر ماسیری لاندې نه وای راغلی.
د دوه اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي دوهمې او لویدیځ لور ته درېیمې امنیتي اوزو کې په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي. کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپل ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بدو ورځو او شپو کې ده نو د دې ښار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی. د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاذ عبدالجبار کرمان وایي دی وی ونی پوجدو کې د لشکرګا پر اطراف روانه جګړه ختمیږي.
زه تاسو ته په مسؤلیت یو شی ویلې سم چې هلمند په هیڅ وجه سکوت نه کوي. څومره چې تاسو د منطقې په ساته دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی د عمر زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیځ زون او خپل هلمند دولتي مسولین د لشکرګا ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي. خو په هغه پراخوالی نه دی پیل سوي چې اوس مهال اړتیا ده. محمد علي استای هلمند
د سولې پر لور
ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
د هلمند نا ورزو پکتیا ته د یکشنبې په ورځ په پکتیا کې د یاد ولایت د قومي مشرانو مدني فعالانو او رونو اندو په ګډون د افغان ولت مشر محمد اشرف غنی د برنامو او پروګرامونو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د ولت مشر لخوا د مخالفو وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره دوامدار هڅې او همدارنګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په خاطر د یو شمیر بنسټیزو پروژو او پروګرامونو پیل د وستایل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د یکشنبه په ورځ د پکتیا ګڼو مدني فعالانو قومي مخورو او رڼ اندو د افغان ولسمشر د داخلي او بهرني سیاست ملاتړ وکړ او د هیواد پرمختګ لپاره د اساسي برنامه وستایلي. د غونډې ګډونوالو په دې وروستیو کې د سرتاسري سولې لپاره د افغان ولسمشر هڅو یادونه وکړه او یو شمېر هغه زیربنایي پروژې هم ارزښتناکې وبللې چې د ولسمشر لخوا تر کار لاندې نیول شوي دي. یادستاین غونډه چې د پکتیا پوهنتون د کانفرنسونو په تالار کې جوړه شوې وه. د غونډې یو تن تابعه کوونکی د ولایت شورا غړي محمد رحمان قادری مشال راډیو ته وویل
پکتیاوالو د دې خاطر نه چې پکتیا ته کار وسی باید دوی بیا وستل شي، نه دوی په افغانستان کې او خصوصا بهرني سیاست کې چې افغانان ټول افغانان ته منفی رسي کې دوی داسې اقدام وکړي چې رئیس جمهور وسنۍ کړنې خصوصا غ زیربنایي پروژې چې د افغانستان په کچه لوی لوی پروژې وي چې په تیرو څو کلونو کې زموږ افغاني خلک دې ته نه رسیدلي چې هغه پلی کی ورسنی ولسمشر پله خپل نموږ دا په تل چې د لپاره ستان غونډه ونیسو چې لا زیات تشویق سي اوغه زیربنایي کارونه وکړي چې هغه د افغانان ټول افغانان ژوند کې تغیر کیږي یا ژوند کې آرامي راځي.
د پکتیا اوسیدونکو قاری خواجهدین بیا د سولې لپاره د ولسمشر هڅه یاد کړي او له وسلوالو طالبانو یو غوښتل چې د حزب اسلامي په شان بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو ته غاړه کیږي.
طالبان باندې هم کوم چې ولسمشر بین الافغاني سولې غواړي تاسو د دې لپاره خپل ټول قناه کار وکړي منسونو په خاطر باندې تاسو د افغاني حکومت سره سولې ته ماده شي او سولې مذاکرات د دې ټولو مسایلو د حل لار ده. په جنگ په زورواکۍ او په کشمکش باندې مشکل نه حل کیږي.
مدني فعال فرید احمدزی د ولسمشر کړنو ته په کتو نوموړی د افغانانو لپاره یو ښه مشر یاد کړ.
د پکتیا قومي مشرانو د ولایتي شورا وکیلانو ځوانانو نن چې د ولسمشر لپاره کومه ستاینه غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر کومې کړنې چې په تېر یو نیم کال کې ترسره شوې دي دغه موږ ته د منلو وړ دي. موږ په دې باندې باوري یو چې دی د دې هیواد لپاره یو ښه ولسمشر ده.
د پکتیا یو بل تن مدني فعال د ولسمشر بهرنۍ سیاست او د نړیوالې ټولنې د ډېرو مرستو راجلبول وستایل.
نوم یې انور مراد، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. نه یوازې دا چې د ولسمشر داخلي سیاست د ستایلو وړ دی بلکې بهرنۍ سیاست یې هم د ستایلو وړ دی. ډېر لاسته راوړنې لري، یعنی په کمه موده کې نړیوال کومکونه راجل کړو. په افغانستان چې دوی په افغانستان کې پانګونه وکړي نړیوالو ډېرې مرستې له افغانستان سره وکړلې. نو موږ یې هر اړخیز ملاتړ کوو د ولسمشر.
د غونډې ګډونوالو په پای کې له ولسمشر د هغو ژمنو عملي کول هم وغوښتل چې پکتیاوالو سره یې د ولسمشر زو ټاکنو د کمپاینونو پر مهال کړي وي. ګډونوالو حوزوي روغتون ته د ګردیز د سل بستریز روغتون وړول، پکتیا ته د انتقالي برېښنا لیږد، د مشلغو بند جوړول او د پټان د لارې ترانزیت کېدل په خپلو مهمو غوښتنو کې یاد کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د نامنو پراختیا د امنیتي ځواکونو د کفایتي بې کفایتي پایله ګڼي. د دغه خوځښت غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له حکومته وغوښتل چې له هغو امنیتي ځواکونو چې په نامنو او د ولسوالو په سکوت کې لاس درلود د عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنۍ او په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایته او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره له حکومت او غوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نام نه یو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف پکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوې برخه کې یې داسې راغلي:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالي شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
بکتاش له حکومت دا هم وغوښتل چې ادارې دې د فاسدو عناصرو، پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکی کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصول سره، د اصولنامې سره، د تعلیمنامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د څارنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت د خبرداري هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي.
اوریدونکو، یوه بخنه غواړم، دغه راپور چې تاسو د اوس واورېدو دا زموږ همکار محمد واصل وصال تاسو ته برابر کړو، نه چې نجیب الله خیل. یو وار بیا دنه بخنه غواړم. اوس د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونو د رښتی خبرونو لنډیز ته مایک خپل همکاران یې ساجمل تورکو.
نن سهار د پنجاب پر رحیم یار خان کې د دوو بسونو ترمنځ په ټرافیکي حادثه کې شاوخوا وشت کسان مړه شوي دي. د رحیم یار خان تاڼې محرر محمد اکرم مشال لیډیو ته ویل چې په یو بس کې زده کوونکي هم سپاره وو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د هند وزیر اعظم هغه بیان رد کړی چې پکې نوموړي پاکستان د وسلوالو پیدا کوونکي هیواد په توګه یاد کړی دی. د پاکستان خارجه چارو وزارت لخوا بیګا په جاري شوې خبر پاڼه کې د سرتاج عزیز په حواله ویل شوي د پاکستان په خاوره د هند لاسوهنه ثابته شوې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي وفاقي حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له وفاقي حکومت ته دړکا ورکړه که غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 20مه به لانګ مارچ اعلان کړي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په امنیتي ځواکونو په برید کې دوه امنیتي سرتیري وشل شوي دي. ځایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې برید کې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. د دې برید سیمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې نامعلومه کسانو یو خبریال وژلی دی. د زابل د پولیسو مشر میرویس نور زینن ویلي خبریال یعقوب شرافت پرون ناوخته په کلات کې وژل شو. د آر ټي ای سره کار کوو. په عراق کې د داعش څخه د موسل خار بیرته نیول لپاره هغه عملیات پیل شوي دي چې د اوږدې مودې راهیسې یې تمه کېده. او هلته په عراق کې چارواکي وایي د بغداد بهر په یوې سیمه کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې عام وګړي او د هیواد امنیتي ځواکونه شامل دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی وایي د اتحادیه په شام کې د روسیې د کاروایانو له امله په ماسکو د بندیزونو په لګولو غور نه کوي. دې د خبرې نن په لوکسمبرګ کې وکړې.
شاه اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن نه ساعته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسي. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او زموږ تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار ته اجازه ورکړي. هم په دې صفو بتاو شو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. خاد باد او بریالي اوسئ.